منو منی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره منځ ته شوی فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پایل کړي. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشه او مالکیت دا او په دې لړکی سیمه ایز او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په ارجنټاین کې د خپل روسي سیال سره لیدنه لغوه کړې ده. دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو اوس په مکړې خبرونه ته. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودل چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللې. بشپړه خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو بیلګې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. فجر توغندې دا وسله افغان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو څخه نیولې. کینې خواته مې د شهید یو دوه درې په نوم بې پیلوټه نوي هوایي سیستم ویني چې له نسکورېدو وروسته د نړیوال ائتلاف سواکونو لاسته ولوید. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت په یمن، بحرین او منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکي. د ښاغلي هوک له څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپښین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نښتی د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شونډنډ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې ولس وسلوال پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې ولس وسلوال وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په یو چاودنه کې وشل شول او یو بل ټپی شو. د پروان امنیه کمانډان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رډیو ته ویل په هغه محل وشو چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماين برابر شو. خغلی ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې وزوان انجلۍ او یو نارینه وشل شول او یو ماشوم ټپی شو. پاین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنې لمخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درويشتنه ملکی وګړي وشل شوې. د ناتو په مشرۍ د خاتم لاټړ ماموریت مخکې ویلي چې د سې شنبې پورز د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه محل چې وسلوالو طالبانو برید پی وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پولیس واکونه نه و خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکی وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکی وګړو یو کور په نخښه شوی او لک تر لګه دیر شتنی وشلی. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیر خزي او ماشومان وو. دا یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کاروالې هم ثابت کړي چې وایي نور لستن ماشومان او تمیرمنې هم په دې بمباری کې وژل شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میگاواټه برېښنا رسول بیا پایل شول. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی تیر شپه ازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میگاواټه برېښنا کابل ته لیږدول په ازبکستان کې د ادارې سره مخ شو. د نیکمرغه به تورغه ول شو او سمو د وارداتي برښنا څخه کم نه بریښنا میګاواټه برښنا کابل صدر
خغلی توحیدی زیاته کړ چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لاین د سه شنبه پورس په ازبکستان کې د تخنیکی ستونزو لکبله لا فعالیت لویدلې وو. دا سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پاکستان کې د سوریه د سولې ورستي خبرې د دې هواد دخل کول لپاره لاسټللې فرصت بللې. سټیفن دی میسټورا دا څرګندونه ورسره لاغه وکړي چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونی خبري به نتیجه پای ته ورسېدلې. دی میسټورا د دفتر پرون په یو بیان کې لدی قبل جاوره خوښنی و خودل چې د اساسي قانون د کمیټي ترکیب په مسله کې د لسمه اشته ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه شو. دی کمیټي دند به د سوریه په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لاري اواره ولوي. په بیان کې د دی میسټورا له قبل ول شوی د استانې غونډه چې د سوریه د خلکو لپاره یو فرصت ول لاس ووت. په اسانه کې د سوریه د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه ورسره لاغې جوړه شو چې د میسټورا د روسي، ایران او ترکیه لاستازو سره وکتل. روسیا او ایران د ولسمشر بشر الاسد او ترکیه د دمشق مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان شوې لیدنه لغوه کړي. خغلی ترامپ دا پریکړه وروسته لاغې کوي چې روسیې په توره بهیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري، خو ترامپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلې، نو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوی لیدنه فاسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بل لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. خبرونه ملاحظه یې راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې لرمنسته شوی فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره رسمي خبرې پیل کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییزه او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. افغان دینی عالمان بیا د جګړې له دواړو لورو د ځان د خوندیتوب او د ژوند د حفاظت غوښتنه کوي. دا افغانستان امنیتی او دفاعي بنسټونه وایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې افغان ځواکونو ته لازمې پاملرنې سپارښتنه کړې ده. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ترامپ وایي له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره پلان شوې کتنې فسخه کړي. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه هم له یاده مباسي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې لرمنسته شوی فرصت ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلز په دې اړه له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې څرګندونه کړي. میرمن ویلز چې د جولای میاشت کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلی ویل د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کوم مهلت نه دی ټاکل شوی. احمد تکل پرې تفصیل لري.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 13مه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادې راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره په کار د ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنی طالبان هم چمتو دي، خو اوس پوښتنه ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلل چې د افغانستان په چارو کې بې ساري پوها او تجربه لري او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې پترس کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کېناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټه شوی او داسې بې ادارې سیمې پکې جوړې شوې چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونه په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوی کانفرنس کې لګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبريال سره په ځنګړي مرکه کې وکړې. د ژنیف کانفرنس د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د افغان حکومت او مرستندوی هیوادونو د استادو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپل نوې طرحې پر جزئیات ورانه واچوله او ویل چې حکومت یو دولس کسیزه ډله ټاکلې سولې طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د سولې وړاندیز به قید او شرط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
و موردل چې د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې د یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د هیله مند چې طالبان او افغان حکومت په د ولسمشری د انتخاباتو نیټه د سولې لپاره یا د سولې توافق ته رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکړي. د افغانستان حکومت د هیواد د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د سرګندونو په اړه وایي افغانان هم په هیواد کې ډیر ژر د سولې د ټینګه خوښتون کړي. په دې اړه د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویان رستیال فریدون خوزون پرون ماخام ازادۍ رډیو ته ویل د سولې په اړه پر نړیوال اجماع سربیره د افغانانو ترمنځ هم اجماع رامنځته شوی ده. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
د زلمی خلیلزاد له سرګندونو وروسته چې ویلی دي امریکا د افغانستان د غمیزې د ختمولو لپاره بیړه لري. افغان حکومت هم وایي چې دوی هم سولې ته بیړه لري خو د وروستیو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د پنځشنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان په یو غږ د سولې غوښتونکي خو څه چې په دې برخه کې مهم دي هغه د خلکو د حقونو خوندیتوب دی.
موږ هم غواړو چې قصد زر د جګړې ټغر د افغانستان څخه ټول شي او دغه څلوېښت کلن ناورین پای ته ورسیږي خو موږ د ټولنې او روان واقعیتونه او حقایق په نظر کې ونیسو. موسا تر ټولو مهم تر د افغانانو د حقوقو خوندیتوب دی او وروستۍ لاسته راوړنې الهمن یو چې هر څه زر طالبان هم له هر ډول شرط او قید پرته دوی هم مذاکرات د پیل اعلان وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پی بی ایس له نشراتي سرویس سره په مرکه کې ویلي دوی بیړه لري چې د افغانستان تراژیدي پای ته ورسوي او خلک یې چې سلویخت کال په جنگ کې تیر کړي په سولې کې ژوند وکړي. خاغلی خلیلزاد سول ته د افغانستان در رسیدو په اړه ویلی هیله من دی چې افغانان هم یو بل ومني، په دې تړاو پر یوې نقشې توافق وکړي او په زغم سره یو پر بل د برترۍ ذهنیت پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل هیواد په اړه د ژنیو په نړیوال کنفرانس کې د سولې پر نقشې خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره 12 کسیزه کمیټه ځانګړې شوې ده. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د طالبانو سره د سولې لپاره د مصالحې د بهیر په ټولنه کې د هغوی د یوځای کېدو او په دیموکراتیکه پروسه کې د شاملېدو لپاره 15 کاله ټاکل شوي دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې اوس د امریکا ګټې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې دي، د دې له امله په دې کار بیړه کوي. د دغو پوهانو له ډلې داود معیار آزادی راډیو ته وویل
در آینده نزدیک اگر ما شاهد یک آتش‌بس باشیم
پیش دوبل کمون په نژدې راتلونکي کې د اوربان شاهدان وسی چې روسه پر مخ ځي، نو له طالبانو سره به د افغانستان سوله یقیني شي. که سبا سوله راځي خده چې نن راشي. نن د امریکا ګټې د افغانستان له ګټو سره غوټه دي. د افغانستان د ټولو خلکو هیله ده چې د سوله پروسه ډیر ژر پلی شي،
عاجل عملي شي.
خو طالبانو د ژنیو په ناسته کې د سولې په اړه د افغان چارواکو له څرګندونو وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت بې صلاحیته دی او مذاکره کول ورسره د وخت ضایع کیدل دي. خو داود معیار د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو څو پړاوونو ته په اشارې سره وایي په هیواد کې دننه او بهر ذهنیتونه د افغانستان پر سولې ټینګار کوي او هیله ښیي چې وروستۍ هڅې به مثبتې نتیجې ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
او وس هم د سولې په اړه یو بل رپورت. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییزه او نړیواله ټولنه له حکومت سره اجماع لري. خو طالبانو د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت یې تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو واک نه لري. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان د کمیټې پر څرنګوالي او غړو هم انتقادونه کوي چې د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره ټاکلې ده. رضوان مراد په اړه جزئیات لري.
وروسته تر هغې چې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او له امریکا سره په مذاکراتو ټینګار وکړ، جمهوري ریاست وایي د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته وړل کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د سولې د پروسې په مسأله کې سیمه ییزه اجماع او د امریکا په ګډون دوست هیوادونه ټول په دې باور دي چې د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت کېږي.
پلان صلح که دیروز به نشر رسید، هر صلح هم که قبلا در کنفرانس کابل ارائه شده بود، این مورد اجماع همه کشورها به شمول کشورهای منطقه همکاران بین المللی ما هست، همه کشورها صلح به مالکیت
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د جنیوا کانفرنس ته ویل له طالبانو سره د سولې موافقه د روغې جوړې پروسې په دیموکراتیک سیستم کې د هغوی د شاملولو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت پرته له قید او شرط د سولې خبرو ته چمدو دی، خو د سولې موافقه به بې قید او شرط نه وي. ولسمشر غنی ویل له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره 12 کسیزه ډله برابره کړې ده چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. طالبانو د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره د لارې د نقشې د اعلان په عکس العمل کې یو ځل بیا ویلي چې یوازې او یوازې له امریکا سره خبرې کوي او وایي افغان حکومت د سولې د پریکړې او په دې برخه کې د مذاکراتو د مخته وړلو صلاحیت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تر اوسه 2 ځله په قطر کې له طالب استازو سره د سولې خبرې کړي دي. زلمي خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې ویل چې دی هیله من دی د افغانستان ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا د اعلان شوې کمیټې د مذاکراتو د ترسره کېدو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د حراست او ثبات شوراوی کچیرته طالبان د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټه سره خبري و نکړي، نو په هغه صورت کې به دا شورا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو یو ګډ ټیم له طالبانو سره د خبرو لپاره وړاندې کړي. د حراست او ثبات د شورا د بهرنی اړیکو مسؤل او د مشرتابه غړي محمد عمر داوزی ازادي راډیو ته ویل
که چیرې طالبان حاضر شي چې د حکومتي ټیم سره خبرې وکړي نو دا خو خبر ده. موږ برداشت لرو چې شاید طالبان لا هم حاضر نه وي چې د حکومت ټیم سره خبرې وکړي، تر کوم ځای چې موږ خبرې کېدې شي هغه حکومت شمول ټیم سره خبرې وکړي. که د دوی سره حاضر نه وي چې خبرې وکړي، بیا به موږ حکومت شمول ټیم وړاندې کړو، یعنی ټیم به ملي، حکومت به په هغه کې شامل وي.
خود جمهوری ریاست مرسیال وین شاه حسین مرتضوی وای د سولې د خبرو لپاره د حکومتي کمیټې ټاکل او د سولې خبرې تر سره کول د اساسي قانون لمخې د ولسمشر صلاحیت دی. خود سیاسي ګوندونو او د ټولو ولایتونو استاذي د سولې د پروسې په مشورتي بورډونو کې شامل دي او د سولې د خبرو لپاره به د دوی سلا مشورې په جدي توګه په پام کې نیول کیږي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه مو ریپورټونه واوریدل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او ناامني لا هم دوام لري. په دې منځ کې د افغانستان دینی عالمانو د جګړې له دواړو خواو نه غوښتي دي چې دوی ته د خوندیتوب برابر کړي او پر علماو دي له بریدونو لاس واخلي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د علماو یوې غونډې ته وویل افغان حکومت او وسلوال طالبان باید دوی خوندیتوب ته پام وکړي. اجمل تورمان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر او د حج او اوقاف وزارت مرستیال د جګړې په دواړو لورو غږ وکړ چې د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالحکیم منیب چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان دینی علماو یوې غونډې ته خبرې کولې، د دینی علماو د حفاظت لپاره د افغان حکومت اقدامات کافی و نه بلل. د قربانی شوی علماو لپاره د حکومت د اقدامات کافی نه دي. موږ په هر قیمت د جګړې له ښکېلو غاړو د علماو د حفاظت غوښتنه کوو.
توان او توانایی کې داره حفاظت علماو اهل دین.
خاغلی منیب دا هم ویل چې افغان علما له حکومت ماتړ کوي، خو په دې شرط چې د هیواد ملي ګټې د اسلامي شریعت پر رڼا کې په نظر کې ونیول شي او حکومت هم ورته ژمن وي. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې پر دینی علماو حمله زیاتې شوې دي. د روان لمریز کال د عقرب په درېمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې د کابل د علماو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په ډزو ووژل شو. تر دغه وژنې بیا درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر یو غونډه برید وشو چې 55 تنه پکې ووژل شول او څلور نوي نور ټپیان شول. د دغو دواړو عملو مسؤلیت چا په ځان ونه منو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عبدالبصیر قانی د وژلو اصلي عامل نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. د څېړنو پایلې تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د هیواد له جایدو دینی عالمانو سره ناستې درلودې، په یو پروګرام کار کوو چې څنګه په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو امنیت ټینګ کړو. خبرې شوي او حتماً د حالي ولاره پیدا کوو. طالب ویان زبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو وسول شوی پیغام کې لیکلی چې د دوی لوري دینی عالمانو ته مشکل نشته او د طالبانو تر ولکې لاندې میش دینی عالمان په امن کې دي. په کابل کې د دینی عالمانو دغه جوړې شوې غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسول شوی ویډیوي پیغام کې په دې وروستیو کې په کابل کې دینی علماو ته پر اوخت تلفاتو اندېښنه ښودل شوې وه او له دوی غوښتل شوې چې له حکومت سره د سولې په پروسه کې پراخه ونډه واخلي.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې په جګړو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې، په ځانګړې توګه په هوایي عملیاتو او په شپنیو عملیاتو کې، د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي افغان ځواکونو ته یې د ولسي خلکو د خوندیتوب په برخه کې د پاملرنې سپارښتنه کړې. یوسف خان زرانه نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له اندېښنو او سپارښتنو سره یو ځای افغان امنیتي بنسټونه د عملیاتو په څرنګوالي کې د ځینو بدلونونو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته د پاملرنې او د شپې لخوا د کمو عملیاتو ویل شوي تر څو د دوی په نظامي ماموریت کې د خلکو ساتنه یقیني شوې وي. دیوی ټولو افغان ځواکونو په تیر هم زمونږ پولیسو ته دند سپارل شوی چې د عملیاتو په وخت کې لازمه پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د شپې عملیات، هوایی عملیات او له درونو وسلو څخه استفاده کمه شوی او دا د دې لپاره دی چې خدای مکړه د حکومت په نظامی ماموریت کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي افغان ځواکونه د ورکړل شویو طرزالعملونو په نظر کې نیولو سره دنده ترسره کوي او ټولو جنګي قوانینو ته پابندي. دای د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د دولت په وسلوالو مخالفینو اچوي، خو طالبانو بیا تل دا ډول څرګندونې رد کړي. ویلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د هوایي ړندو عملیاتو له کبله ده. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یوه تازه خپره شوې اعلامیه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لوړه شمېره د عامه افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره ځورونکي بللې ده. پیټر مورر په ملکی وګړو تلفاتو د اندېښنې تر څنګ هیله څرګنده کړې چې که په افغانستان کې د سولې خبرې بریالۍ او یا ناکامیږي، باید هم د جګړې د ښکېلو خواوو څخه په ملکی وګړو د نه حملو ژمنتیا موجوده وي. د سره صلیب څخه په خپره شوې اعلامیه کې روان 2013 میلادي کال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خطرناک بلل شوی او لیکلي دي چې یوازې د دغې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 کسان وژل شوي دي. دا اعلامیه د سه شنبې په ورځ د جنوا د غونډې تر څنګ د افغان ولسمشر او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس له لیدو کاتو وروسته خپره شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ټولنه وایي د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بیا بیا ژمنو سره سره د ملکی وګړو مرګ ژوبله نه ده ودرېدلې. د یادې ټولنې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دوی په همدې روانه میاشت کې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د ملکی وګړو د تلفاتو راپورونه ثبت کړي دي.
تلفات موږ لرو، بیا هم ډېره د تلفاتو لویه کچه په کابل کې ده. همداسې په 14 ولایتونو کې موږ د ملکی مرګ ژوبلو شمیرې راټولې کړې دي چې ډېر زر به دا په اول تاریخ باندې به د لرسنیو سره هم شریک شي.
د پوینا تیره اونۍ په کابل کې انتحاري حمله چې په یوه مذهبي غونډه کې 55 کسان ووژل او له هغې وروسته بیا تیره ورځ په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا حمله ښیي چې د ملکی وګړو د تلفاتو بوږنوونکې لړۍ روانه ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ترامپ وایي چې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره یې کتنه فسخه کړې. د کرملین ویان ویلي چې دې پریکړې په اړه تر دې دمه رسمي معلومات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی وه چې ترامپ او پوتین په ارجنټاین کې د نړۍ د 16 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان شوی لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بهیره کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او د هغو مانوګان ونیول. په پام کې و چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د 16 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره ګوري، خو ښاغلی ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د حقیقت ته په پام سره چې روسیې اوکراینی مانوګان او کشتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو د پریکړه کړې چې په ارجنټاین کې له ولسمشر پوتین سره خپل پلان شوی لیدنه فسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته روانېدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسی رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. د روسیې پاوځ د روانې اونۍ په پیل کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې په توره بهیره کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې. یو شمیر کشتۍ او څلورویشت مانوګانې ونیول. روسیې کریمیا په 2014 کال کې ونیوله او له خپل قلمرو سره یې زمیمه کړه. اوکراینی مانوګان د کریمیا او بوتا د غیر قانوني ننوتلو په تور نیول شوی دی. لدې په هیورستا اوکراین د دې هواد په ځینو برخو کې پوځي حکومت اعلان کړ. د اوکرين ولسمشر پترو پوروشنکو له ناتو غوښتي دي چې خپل جنگي کشتي د اوکرين د ساتنې لپاره د ازوف بهيره تواستوي. پوروشنکو د جرمني لبلټ ورسپانه سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه اله خودلې چې اروپایي هیوادونه به پر مسکو د نورو تحریمونو په ګډون په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. په همدې حال کې د ناتو ویاند ویلي د دې ټلوالې پوځي کشتۍ له پخوا راهیسې په سیمه کې حضور لري او په توره بهیره کې ګزمې او پوځي تمرینونه کوي. ناتو ویلي دی چې د اوکراین په څنګ کې به وي او له روسیې غوښتي دي چې اوکراینۍ کشتۍ او د هغوی عمله خوشي کړي. پوروشنکو ویلي داسې شواهد شته دي چې ښایي روسیه د اوکراین پر ضد د نویو تهاجمي عملیاتو پلان لري. هغه بل رسپانې ته ویلي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي ځینې تصویرونه یې چې د ده دا ادعا ثابتوي په ناټو کې خپلو متحدانو ته ورښودلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په برلین کې د جرمني او اوکراین ګډې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې به له ولسمشر پوتین څخه وغواړي چې اوکراینۍ کشتۍ او مانوګان خوشي کړي. هغې زیاته کړه چې دا لانجه یوازې او یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي، نه په پوځي لارو.
یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي چې په شنډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي. د پاروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په وچاودنه کې وژل شوي او بل ټپي شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي سیلون له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشتنه ملکي وګړي وژل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میگا واټه برېښنا رسول بیا پیل شوي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ساستازي په استانه کې د سوریه د سولې ورستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره لاسته فرصت بللې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې خپل پلان شوي لیدنه لغوه کړي. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. اوس هم مخکې لدې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادې راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړې پروګرام واوري او همدارنګه کور کلی درته وړاندې کو د خبرونې یو وروستی خبري مطلب راخلو. د روسیې د حکومت مخالف میخایل خودروکوفسکی هلته د ډیموکراټیک تغییر د امکان په اړه خوشبین دی، خو خلکو ته ضروري ګڼي چې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکی په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه څه نظر لري؟ هغه په روسیه کې د ولادیمیر پوتین تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته څرنګه ګوري؟ د ازادي راډیو د خبر مرکز په دې اړه یو ځانګړی رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی دروري.
میخایل خودروکوفسکی په روسیه کې له پیژندل سوو میلیونرانو او له رژیم سره د سیاسي مخالفت له امله د هغه هیواد په تر ټولو زیات پیژندل سوی سیاسي زندانی هم بدل شو. هغه په 2013 میلادي کال کې په روسیه کې له زندانه خوشی سو او سمدستی انګلستان ته پناه یووړه. میخایل خودروکوفسکی د روسیې د دیموکراسۍ آینده په داسې حکومت کې ویني چې واک په ټوله روسیه وویشل شي، پر یوه سیمه متمرکز حکومت له منځه ولاړ او د جنایي تحقیقاتو پروسه اصلاح شي. خودروکوفسکی ویلي چې په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه نور نظرونه به وروسته اعلان کړي. هغه یو وخت د کرنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه له پیړیو راهیسې د اروپایي کېدو پر لار روانه ده او د روسیې وګړي مجبور دي چې له جنایتکارو ډلو نه بلکې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکی ویلي وو زما په باور کې غواړو چې آزاد ژوند وکړو، باید وسلې ولرو څو له خپل حکومت ځان خوندي وساتو. خودروکوفسکی اوس 55 کلن دی. هغه په روسیه کې په مالي درغلۍ تورن سو او تر محاکمې وروسته یې تر یوې لسیزې زیات وخت په زندان کې تیر کړ. بریتانیا ته تر تشتیدو وروسته خودروکوفسکی په روسیه کې د دیموکراسۍ د پلوي لپاره د اوپن راشه په نوم اداره جوړه کړه. په روسیه کې د هغه د تیلو شرکت یوکاس لغو شو او پانګه یې د روسیې د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت واخیسته. میخایل خودروکوفسکی په 2015 میلادي کال کې په روسیه کې د پیژندل سوي سیاستوال او د رژیم د مخالف بوریس نیمتسوف قتل د هغو ګواښونو یوه بیلګه بللې وه چې د ولادمیر پوتین په تر مشرۍ لاندې روسیې کې سیاسي مخالفان ورسره مخامخ دي. تر بوریس نیمتسوف وروسته د روسیې د صدر اعظم یو پخوانی مرستیال د کرملین له دیوالونو په لنډ واټن کې وویشتل او ووژل شو. د روسیې قاضیانو د چچنیا 15 وګړي په دې پیښه کې مجرم وپیژندل، خو کورنۍ او دوستانو یې اندېښنه درلوده چې هغه کسان چې د هغه د قتل امر یې کړی و شایي هیڅکله ونه پیژندل او ونه نیول سي. میخایل خودروکوفسکی ویلي که چیرې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د دوی قتل وغواړي، دی او د رژیم نور پیژندل شوي سیاسي مخالف فعالان چې الکسی ناوالنی هم پکې شامل دی، د ژوندي پاتې کېدو کم چانس لري. خو په روسیه کې د روان وضعیت له داسې تاریخ تصویر سره هم خودروکوفسکی وایي چې د خپل هیواد تاریخ د امید سرچینه ګڼلی شي. خودروکوفسکی د توضیح لپاره کرنټ ټایم ټلویزیون ته ویلي، د روسیې تجربه څرګندوي چې موږ لا هم د اروپایي کېدو پر لار د پرمختګ په حال کې یو، او په وروستیو 500 کلونو کې له دې لارې نه یو اوښتي. موږ کله شاته پاتې شوي او له لارې کاږه شوي یو، خو بیرته لارې ته سم شوي یو. هغه منلی چې په روسیه کې ستونزې ډېرې دي، خو بیا یې هم خوشبیني څرګنده کړې، ځکه د ده په وینا په روسیه کې له ټولو ستونزو سره د ستالین د واکمنۍ یا تر هغه په وروسته کلونو کې وضعیت بیا نه دی تکرار شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې که دوی زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل سي، نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدې اکل خبرې کول موږ سره میلما د یونسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسول احمد جان نوزدی دی. په سږنی کال کې د یونسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ماسر چې دی هغه څه دی؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی موږ تقریبا 18 سلنه زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځنګړې پاملرنه و تنکیو ځوانان ته، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو دا چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکی ټاکي. بنان که چیرې دوی سره کار ونیسي او دوی د نظر څخه وغورځول سي، دوی کېدلی سي منفي جهتون ته. په همدې خاطر باندې لازمه دوی سره باید کار وشي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دي، هغه شاید تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جان موږ وټاکل. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوي پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ داسې ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه پرشتیانو خو ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوانو په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا پر هغه باندې تکلم کشیږي، نو دا بیرغ خپله وچتیږي، او کله چې پر دې باندې یو خطرناک چیز کشي، مثلا یو توپنچا ور باندې کشیږي، بیرغ خود به خود کوزیږي.
سره کمی دا جوړ کړی دل کوم وسایل به تاسو پښتنه وکړه؟
د ټکنالوژي څخه استفاده کړی او د سې دغه ورته ورکړی د سويچونه ورته ورکړی د سې ماده کړی دی چې د بیلګې په ډول باندې مثلا کپرغه باندې غنم کشیږي، اته که د غنم انځور ور باندې کشیږي، نو دا بیرغ لوړیږي. خو کله تاریخ انځور ور باندې کشیږي، دا بیرغ را کوزیږي. یعنی دوی د خپل د وطن پاک له باندې فکر کوي. موږ څنګه کولای شو خپل خلک دې ته واتو چې هغه د منفي کارونه را وګرځي؟ یعنی زموږ ځوانان هم په دې حق له باندې فکر کوي. دغه زموږ ټولنه جګړې ځپړې ټولنه ده. مثلا محمد یو موټر جوړ کړی دی چې هغه موټر په کلی باندې چلانیږي، هغه ګیر لري، هغه اکسلیټر لري، هغه حرکت کوي کله چې چلانې کې. او کېدلی شي مثلا چې محمد کچیری زمونه ورته مسایل سي او دی راځوان سي، دی کېدلی شي مثلا غټ موټر هم جوړ کړي. نو دا سې استعدادونه په افغانستان کې ډېر دي، او کله چې څوک وغواړي چې یو کار وکړي، هغه اتمن کولای شي. نو اوس محمد دې ته ضرورت نه لري چې هغه د لوب سامان راونیسي، ځکه هغه پخپله د لوب سامان جوړولی شي.
نوزدي صاحب، که دا راته وایي چې دغسې ځوانان تاسو ته خپله مراجعه کوي، لري تاسو کارکوونکي په سیمو کې هغه پیدا کوي، څنګه کیږي چې تاسو داسې ځوانان به خبر شئ او بیا دې غو داسې لاسته راوړنې انځور کوي نور خلکو ته؟
ډېره مننه. دا ډېر سخت کار دی، په دې معنی باندې چې په افغانستان کې استعدادونه بیخي ډېر دي. ولې دغه استعدادونو لومړی دوی پیدا کول ډېر ستونزمنه ده. ستونزمنه په دې باندې چې سره دې چې مثلا ټکنالوژي تر ډېره بریده کارونه اسانه کړي دي، ولې یو خداش په افغانستان کې تر اوسه پورې هم ډېر خلک ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري، او بل دا چې په افغانستان کې بدبختانه چې ناامني ده، او موږ دتن پېژ موږ د افغانستان و هرې ګوښې ته ولاړ شو. نو موږ خپله په دغه ځوانانو پسې ګرځو، مثلا موږ په ګوګل کې پسې ګرځو، په انټرنیټ کې سرچ کوو، خپل د نیټورک د لارې پسې ګرځو، د حکومت د لارې پسې ګرځو، وزارت معرف د لارې پسې ګرځو، او د دوی سره کار کوته سمو دغه نخبه ځوانان را پګوته کی په ځنګړ ډول باندې هغه ځوانان مثلا دغه سي د محروم ټولون نوي د محروم کورنوي نوي د بیل په ډول مدالک محمد نوي مثلا محمد د یو د محروم کورنوي دی چې هغه د کورنۍ تقریبا ډیر وخت په ماجرات کې تیسوي او سره یې مثلا تل پنځه وډونه لري د پلار هیڅ نه پاتې چې په دغه نور وډونه باندې تعلیم وکي او کله د ماجرات کوون ولا د پلار کڅه کې وای کړی چې ماجرات کوم چې کله وځه سبای وکړت دلمه نو د پاکستاني بچو مایل چې هغه بتله شوونځي ته ما بچنه سوته د کوي به ډوډۍ پیدا کړی وای نو زما سره وای دا هله چې کاش زما بچم شوونځي ته تلای او کله چې وای دا حالات تغیر وکړي نو محمد د وزنی زوی دی چې په غوند تعلیم کړی دی
محمد اوس تر څوم ټولګي پورې درس ویلای دی
محمد اوس په ول سم ټولګي کې دی او په شوونځي کې هم شنومري کی په کندهار کې زده کړی نو یعنی زموږ خلک زموږ ولسونه دوی هم د یره لپاره لیوالتیا لري چې بر خپل وطن د لپاره خدمت وکړي
نو څه سپ تاسو ویل چې دا دی او به وزلی کورنۍ واته تر دې اندازې پورې چې پلاړی توان نه درلود په خپل بچو باندې زده کړی وکړي کله چې تاسو دوی سره مخ سوې پاک لای پوسټ وي دوی استعداد پاک لای تاسو معلومات پیدا کړی بیا موږ سره ستاسو سره وکړه
مننه کوم چې موږ د ځوانانو سره کوي شو ګوري یو خدای چې مثلا مادي مرسته ده ولې مادي مرسته هیڅ وخت ځوانان پر پښو نه شي درولای موږ ځوانانو سره کار کو تر څو پر ځوانان په خپل پر پښو باندې ودرېږي د بیل په ډول باندې مثلا دغه ځوانانو راپورټ کول او امه نظر ته راوړل د خلکو وسترګو ته راوړل
د رقمو د خلکو سترګو ته دراوس
مثلا دوی موږ ماری فکر په یو غاټ غونډ کې چې تل مثلا دولتي مسولین او مثلا ځوانان او مثلا د مدني ټولنې غړي هم هغه موږ ماری فکر موږ پر دوی باندې مثلا شوري جوړو هغه په خپل ټولنیز رسنیو کې نشته د دوی دغه پروګرام چې دوی د لوی هغه پروګرام په مهم رسنیو کې د هیواد په تلویزیون کې نشه سوچ دی هیواد تلویزیون هم په نتورک کې ستا هم په کیبل کې ستا هم په کندهار کې ډیر د دنیا کې دی او بل دا چې موږ د ځوانان معرفي کوو د افغانستان د ځوانانو و نتورک ته کله چې موږ دوی ته معرفي کوو دوی خپل ځان په خپل پیدا کوي دوی په یوه شمو غواړي په ټولنه کې اوسوکیو ځکه چې موږ د افغانستان د ځوانانو نتورک ته د جهانی ځوانانو نتورک سره اړیکې لري یعنی دوی به یو د بل سره د یو جال په ډول باندې یو ځای کیږي دغه جال به ورو غږیږي وکوب ولسوالوي ته او وکلو ته او بل اخر به دغه نخبه ځوانان سره ځای کیږي او د نور ځوانانو د ستونزو د حل لپاره بلی په خپل د حل لارې پیدا کوي
بله کده لسی هم دا اوس ځینې ځوانان د تاسو خبري اوري چې ورته استعداد لري لکه تاسو د محمد استعداد یاد کړي یو بیرق جوړ کړی دا غم ډیر جالب ډول باندې وغوی څنګه تاسو سره تماس ونیسي او وغواړي چې تاسو له سره مرسته وکړي لوي خو به د دوی کورنۍ ته مفید تمام شي بلې خو هیواد ته ګټور وي
ډیر مننه دا ډیر ښه خبره ده یونیسف هم فیسبوک پیج لري ټویټر اکاونټ لري هم ویب سټ لري نو دوی کولای شي دوی ته مراجعه وکړي که چیرې دوی ته مراجعه نشي کولای یعنی دوی ته لاسرسي نه لري بیا دوی کولای شي مثلا زموږ د دفترونو ته په ولایتونو کې مراجعه وکړي مثلا موږ په کندهار کې په غټو ولایتونو کې په غټو شهرونو کې موږ معمولا غټ دفترونه لرو په وړو ولایتونو نو کې موږ په کندهار کې دفتر لرو نو دوی کدلې زموږ دفترونو ته مراجعه وکي او بیا کدلې مستقیمه مثلا زما سره په اړیکه کې شي زما د ټلیفون شمیره اکثره په دفترو کې هم ستا په سایت کې هم دوی پیدا کولای شي
نو ځدی صاحب موږ د محمد په څیر نور ځوانانو درلودل چې واقعا عالی استعداد لري مګر صرف یو څو ورځې د دوی نوم په خپلې بیا هغه نوم هم نه یادېږي یو ډول د دوی استعداد او دوی خپل نادرکه غونګیسي تاسو په یو داسې اداره کې کار کوي چې هغه له ماشومان او ځوانانو سره مرسته کوي په دې اکل څه وایي د غیلت څه کېدلی سي
موږ باید نو خپل ځوانان پیدا کړو دوی نه باید نتورک جوړ دوی باید په داسې سیستم کې داخل کو تر څو دوی خپل لار په خپل پیدا کړي د بیل په ډول باندې مثلا کله چې موږ تیر کال ورته پروګرام درلود په همدغه ډول باندې محمد په همدې جال کې پاتې کیږي او دا جال به ورو ورو رشد کوي زموږ سره مثلا په پروګرام کې د ریاست جمهوریت هم خلک موجود و رسنی په دې برخه کې ډیر کار کولای شي کله چې د رسنی و دغه تر اوزي و میدان ته وډګر تر اوزي بیا نو د خلک خود به خود معرفي کیږي خپل لار په خپل پیدا کولای شي او موږ کوشش کوو دوی باید امان ځار تر اوړو تر څو پر شي خلک په دې باندې پوه شي په غریب کورنۍ کې ډیر ښه استعدادونه شته او غریب خلک باید خپل بچات ته ځانګړې توجه وکړي د دوی و تعلیم ته باید توجه وکړي ځکه یو واسه تعلیم دی چې غوي کولای شي ځوانان د ځوانانو و استعدادونه تر اوسه ورکړي که چیرې تعلیم نه وي بیا نو موږ ډیر منفي خواته شو
قدرمنه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان نوبزادي خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
کور کلای
نن
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام. آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ؟
مشورې ډېری زختي زیاتې غټي غټي لري. استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده.
ولې ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپل کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي؟
هغه خو دا سوچ کوي چې تر ما پور په دې کورنۍ کې بل څوک نشته. هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په دغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي.
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري؟
و اسلام خو پزوه تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
خو ګوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي. د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپو سره مرکه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پای ملتیا وکړي.
اوریدونکو مشوره د دوه یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د سیټلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي. همدارز مشران وای کوم کار چې په سلاوی بے بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هر لوی او کوچنی موضوع د سیټلو په منظور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سر ته رسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري. په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې بې مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی.
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیستو، کور سره مشوره مې نه مې کړې، لږ زیات تاوان مې ولاړ. ډېر جګر خونه شمنو، ډېر وخت همداسې جګر خونه وم همدې کار لپاره قصداره شمه اوګاره شمه ونو بې مشورې کار نو همداسې بي ولاړ. ډېر پښیمانه شمه. خدا څوک چې په ژوند کې چې مشوره نه کوي په هر کار کې هغه سل فیصد به تاوان به کوي. هغه ولا کاش خو مشوره مې کړې مې چې مشوره مې ونه مې کړل نو خپله د وینې نو اوس قصدار شوی اوګار شوی نو څه وکړو. د ټول خلک د افغانستان خلک نه همدغه ما هیله ده چې باید خپل کور کې خپل زامنو سره خپل لور سره خپل ماشومان سره مشوره وکړي چې بې مشوره کار چې څوک چې کوي هغه سل فیصد بې نتیجه ده.
د مشورې اړینوالی له دې څرګندېږي چې د ولس مشره نیولې وزیران، معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي. دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي. دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي.
ولې نه، زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم، دغه خبره ورته وړاندې کوم. دغسې مشکل سره مخ یم که لار راته پیدا کړي، هماغه لار راته پیدا کړي انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هماغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم. او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي، هم لاس دي سره هره مشکلات سره چې ستونزو سره مخامخ کېږي مشوره کوو، هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو.
په مشوره کار کول تر ډېره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندوی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وایي چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي. نوموړی وایي
نو مشوره ډېر ښه شی ده چې نننی عصر کې د مشورې ته ډېر ضرورت ده. هر څه کې چې اوسېږي هر کار کې مشوره خو هر کار کې ښه ده. په مشوره کې دا ګټې ده چې یو انسان ټولو مسایلو باندې نشي کولی چې پوه شي. شاید یو کار کې عقل ونه رسېږي، شاید یو کار ته درست انجام ورنه کړي، هغه پایله بده وي، خراب وي. خو مشوره ډېر ښه شی ده چې سړی څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې. زموږ تاسې پخوانیو کسانو چې مشورې کولې خلکو سره کېنستله مثال ډېر غټ ستونزه به وه، هغه به یې حل کړله. لیکن اوس چې مشوره نه کوي دا غلط. زموږ تاسې مملکت کې هر ځای کې چې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي او څوک چې به مشوره روانې بس هغه ناکام. ناکام دی ټول عمرات کو بغیر ناکام
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده. دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی،
د رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه و کرامو سره دا مشوره کوله د پاره دی چې دی یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلی، پر دغه سربیره دا هم د خپلو صحابه و سره مشوره کوله. بعض درانه کارونه چې به وه هغه بې هېڅکله د صحابه بې مشورې دا کار نه کوه. نو موږ تاسو ته هم د توصیه په مشورې سره کړې ده، څوک چې مشوره په کور په پامیل د ملګرو سره په یو جلسه کې د قومان د مشرانو سره په محل کې مشوره وکړي هغه به ګسره تاواني نه شي، انشاءالله رحمان کار ښه په خیر سره سرته رسېږي. او اسلام خو په ځوای تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
درنوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو، په ګډه یو ورو.
وای دې سو مشوره خامل ده چې اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح.
زه احمد الله احمد د چرسای وسوای اوسیدونکی یم. زه فرنګ کور مکریانه کې مشوره کول خو ډېر ښه دی. اوس یو څو کار کې بس کورنۍ سره مشران سره خپل مشوره وکي او که شان ټول نظر واخلي بیا وروسته هغه کار وکي. مشوره کول ښه شی.
زما نوم احمد ګل دی، د جلال آباد اوسیدونکی یم. مشوره خو خدای پاک موږ ته امر په دې کړی چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ او مشوره داسې چا سره وکړي چې هغه یعنی پوه وي. په هر کار کې چې مشوره وي نو هغې کې خیر وي.
خبرېدونکو دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي، د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي، د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي، په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
دا د مشورې ګټ پاړه برات معلومات راکې چې مشوره څه ګټه لري؟
مشورې ډېری زختي زیاتې غټي ګټه لري. استاذ ژوند پر مشورو ولاړ ده. که چرته موږ تاسې روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغه سي منظم مخته ځو، یوازې دا نه سي مینه او محبت به پیدا کیږي، مسؤلیت به خپریږي، د کورنۍ ټول عذاب وکولای شوای چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي، یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیلوي. هر یو غړي ته به دا ورخه چې که سبا زنه يم نو دی بون کولای
د چا سره باید مشوره وشي؟
دا چې خلکو سره مشورې وشي چې هغه نیک نظرونه لري، البته یو څه یې حاصل کړي وي، په ژوند کې کامیاب وي اقلا، او واقعیت هم ستاسې بریا غواړي او تاسې په ژوند کې کامیاب لیدل غواړي، د هغو کسانو سره مشوره ضرور ده. سل په سله کې ضرور ده چې د هغوی ژوند باندې تاثیرات راولي، یعنی یو کار ته کوي هغو پر ژوند باندې دغه ستا کار تاثیر اچوي، هغو سره سل په سله کې باید مشوره وشي. هغه کسان چې موږ تاسې ښه درک کولای سوای مختخه مشورې را کولای شوای. د کور غړي بالکل زموږ مرګري.
خلاص سلام سپ اوس راځو حالات، البته مخکې تاسو اشاره وکړه چې حالات باید وکتل شي بیا مشوره وشي. په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستانو سره مشوره وکړي؟
حالات روغتیا هم فرق کوي او بعضې هغه وختونه دي چې موږ تاسې نه پوهیږو، حریان یو ګیچ یو چې موږ نور څوک او حالات نه سو ارزولای، نو په هغه وختو کې باید موږ تاسې مشوره. عموما خلک داسې وایي چې تاسې سترګې پټې کړئ او وګورئ چې د څه شي کامیابي زیاته. که چېرته ته اتیا پیسه د باورمن نو بالاخره ته باید فیصله وکړې او هغه کار سرته ورسوي. لیکن بعضې وخت سړی ډیر کم باوري وي، ډیر کم، چې په هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وشي او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مخته چې موږ بیان کړي احساساتو پر بنیاد باندې وي.
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شری خصوصا مشران چې کوم کار کوي ځان صلاحیتي بولي او مشورې نه کوي، نه د خپل مېرمنې سره، نه د هغه اولادو سره چې هغوی بالغ دي او پوهېږي په خبره باندې، هغوی سره مشوره نه کوي، په خپل سر دا کار کوي. دغه کسان ولې ولی خپل د کورنۍ غړو سره دوستانو سره مشرانو مشورې نه کوي دلته لته تاسو بولی
ډېرې داسې کسان سته هغه شاید عادت سوی هم داسې وي له پخوا وخت اوس عادت سوی هم داسې وي ځکه چې زیاتره وخت پیسې خپل کړی دي نو عادت ضرورت دی ته نه ګوري دا فکر کوي کزه چیرې چې خوخ کمه اته په بازي کلو ځایو کې مو خلک لرو چې د اختر کالي له بوټونه جامې هر څه خپل بچانو ته یا کورنۍ ته دی پیسې لکه چې کوم رنگ باید وي او کوم ډول باید هیڅ خوخه یو بل شي ته نه ګوري دا دې دوی عادت سوی دي او دا باید په ټولنه کې نه وي
او کوونی شي کومې بده پایلې بلري
بده پایلې هم دا دي کوم کار سي یو مشر کوي مشوره یې خپل یو بچی سره یا مثلا د کور له بل غړي سره خپل میرمنې سره ونه کله احيانا کاغه غلط راوځي نو دې دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنځ بنا فرات پیدا کوي بل اخر ځکه عمومي ورته ګوري ټول پړه بده د مشر په اړه باندې
خوګوریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونه مطالب هم دومره وو تربیه خو
زوان د څوک چې ګولې اوربه سوکھے گولے اور رے دپل نکاؤ دبا با پر کلی دے ہجیرا کے دے فلوان پرت دے سوکھے پرون سوکھے بپا وشتلی جان دا سوکھے گولے اور رے ते जनाजे रा पते दमर के छुगु पले को रखस्ते पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल ओ रखस्ते दफ्ताय तपार ज्वाना मौरवा پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پگیش کے وہی نکرم او ماشم کو بنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے چه بیا داس و زید لی دستی دبی غلو سنو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دیسوی کچی بیا تلو نو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا چل داد پونیانو جالی بلا کی واخل میڑا نیا جوانا پریدا مور چل داد پونیانو جالی دستا دپلار ستا دتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹ مارانو تولی سادہ سادے
د غلیمانو زړونه پر تباهیو باندې نه سړیږي دا د پردیو پر کاسو لوی سوي ستا په سپېڅلو وینو نه مړیږي پرېږده چې زمکې د قدرت لیونیان بے گنا وینو خیرن لا سنا پرد چیسر کی دا قدرت لے ونیا بے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولی مور وا لالا چار جسم نازک رے گنا دل مور چلا گولی دبل نکل سوتے گولے